نه دا ونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې. مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې.
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ وغالمغال او مغه وهلو ټکول تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه ورور هم دغسې ده. نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یې هماغه وهلو ټکول تیروي، نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مخته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښنه، بس ډېره ښایسته جلۍ کوه. خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د دې ځینه، نو اوس شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدا کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه چې اړیکې ورسره لاړه خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایئ؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شده شاعله ته دی بیا پرېږدي دي چې بېته هغه باندې هغه حمله رانشي، هغه رانشي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بینه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دي باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله هم تېنه څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکا د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي. پلارګنۍ پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، په وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، شی ده په لرې کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه د لس خیره ده، نشته سبا نه. هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه م اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي، چې د تلا بار کې ورسره ویسي، ورته هغه هېسي، ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، هلکه مو لیده، هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري، کله خپل لور ورکی باید پختنه غنه غنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بې ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو لا روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې مېرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا مېرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یو پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک لري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې، چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي، د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې د ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړو سي ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي با پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا غیس خوروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. غوی نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شولم امنیتي څنګه زمو له اور سنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرو کو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سومیشت وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت وبخښنې سره زه یو هوټل کې ولم، چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سندونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې، دا غږی لستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاته لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم. زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله، په فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غوړم پری باس ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نوي ستاسو لپاره سوره ستوزمنه فیصله و پری کړو چې بلخ خپل وطن خپل ټاټو به هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دم رستون سره مخ مخ شي هغه چې سکله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزی کوم کوم سون سره مخ مخ کیږي ته پری کړ ستاسو لپاره سوره ستوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلم لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت وو حتی کورنۍ مې خبره والا چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرکټ لاړم بلارما یو سوشل انټر پکارو لاغه می واخستلا او بشته کور طرف ته رااله با ستا ماشا می د خپل کورنی سره ډوډۍ مخړله یو ځای ناشته مولو د ډوډۍ اخر کې میرتول چې مور یې کلارا کورنی ټول غره ته چې د سه یو تصمیم نیول سوې ده او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار باندې کورنی ټول غړي ډیر زیات خفاس ول نو په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دا د خپل انساني حق مې خوبم تر لاسه کړی وي نو هغه سار لاس وجې د خپل مورکۍ خپل مور پلان نه می خدای په پانی وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم کتر ته ډیر زیات سخت او د وی خبریاله فصیبات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یوروانیستون سره دغه یوروانیستون زما پیدا کړې ولې چې ایستاف خپل ځان باندې سو پیدا کولې جړل می حالات مشنول څنګه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا هم داسې ده اوس په فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې حالت څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړې وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلی بي ته یو لوی فاصله ده بیا د یو خبريالې په توګه باندې چاغو لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هرڅه دې لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هرغه یو سچ په خپل واد کې چاته ملاویږي تر لاسه کولې سی هغه ټول لاس ورکړل تغول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل
اول ورځ سرچ کله پاریس ته ورسېدل از مور سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته ماشام را ورسېدلم درې څلور ساعت زما میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیا چکی هغه نو روسي موږ وټال ته یوړ کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډیر زیات ولاړم د سی وداس ولاړم کله چې وداس هم سهار وختي را کرینه سلام دغه سار وخت زما لپاره را کرینستل یو بل ډول سار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې له خبر راپورته ما سره یو بل ملګری می هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پراسولو دی ورکم ګنګ سولم سی بل بل نړۍ کې ولا ما دغه څنګه می موته له پاز می موته له ولا یو د خوشاله احساس نه کوي اغه نو ورسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سي نو ماغه واغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ته پاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یاستي بیا غواړي چې په خو دریږي بل اخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه تر لاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورتوای په کوله فرانسې کې د غوي سر میکا شروع کړي تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کوي یو د غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ویجو په کړي زده کړل د غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله هغه نورسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې ډېره زیاته خوشاله سوم زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولې ریچې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale za dir khushalay felan aw za da khushalay de khpal wala اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یې ملکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډاک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دا ولس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې ساتیر سره د دې فکر بل ډول سي نو هم دا یوازنی لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لو وزه څخه خبر ارڅو چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدي دا غوډه جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تام چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي اغه تام په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه خمال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه اغه خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم غتا سوال ورو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بلا بل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پایل کړي هغه میواد چې هسه چا معلوم نوي سبکه به کوم کارونه باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوا یا درو بجو پوري د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر درو بجو پوري ولو نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو ورسته به زتلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته لا غوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپل فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی مینس کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه شاره ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډیر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېده. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتل، دوی دا چلند چې به ما کتل زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم نا امیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې کتام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده. تم ډیزاینر پیسې پیدا کې، یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر آرام وو، ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي، کله ماغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخ کې د لاودی به بل ډول ماته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي، دی به ډیر آرام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی. یو انجلۍ ته بیا لږ څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیان سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولی مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته، ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ داسې زیر واوښته. بیا مور مې ورته مختص وله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، ما د کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، البته له امنیتي څون سره مخامخ سم، بل اخر بیا رالمه تابلته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جاني چې خوانزي کې متڅنګه به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه.
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته میور کوم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهم ته میول چې نس مخ پرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله ول اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړل د چاغي وبو ورسل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دغه یې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چا برات توفیر اوره چا و پریش کې نیولم هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې دا وریو کنه دار له سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښ ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري علي تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رایډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډیر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ورکوله هغه څه چې ته وحته ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یو ښه ځای یې او یو ښه ځای هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتې چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ولر چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه چې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډېر بدل کېدله هغه اس کله وینه تنده سي کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشويق کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راتناستو ما بور سره خبرې کوله مرکیبي مور سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورور او مور مې نه مې وچی زه تشويق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتره چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښ شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سونز لا هم خاتمې نه دي، سونز لا هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.